آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د دوشنبه ورځ ده او د 1395 هجري شمسي کال د جوزا لسمه نیټه ده چې 2014 میلادي کال د مې د 1 نیټې سره برابرېږي. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په افغانستان کې سهار 5 بجې کېږي. د مهمو خبرونو غټ ټکي،
د افغانستان د دفاع وزارت تایید کړی ده چې د پاکستان پوز د ډیورنډ د کرخې په اوږدو کې پوځي تاسیسات جوړوي. په یمن کې په شخړو کې 48 تنه وژل شوي دي او په سوریه کې د حکومت مخالفه یو ډلې مشر ویلي دي چې د سولې د خبرو لپاره د خپلې مشرۍ نه استعفا ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي. په دې خپرونه کې به تاسو واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې په تیرو 2 کلونو کې په 1900 هیوادونو کې زر تنه طبي کارکوونکي وژل شوي دي. په قندز کې د غنم لو ګډ شوی دی، مګر د جګړو له امله، د اوبو لګولو، د زیربناو د ویجاړېدو له امله د بزګرانو او کروندګرو اندېښنې زیاتې شوي دي. د پاکستان پوځیانو په قبایلي علاقو کې د خوسره چیرمه د تګ لاره بند کړې ده او د یکشنبه په ورځ د ورجینیا په ایالت کې میشتو افغانانو په شمول د څو هیوادونو اتباعو د کرکټ د ټیمونو ترمنځ دوستانه فائنل لوبه وشوه. لومړی به نظرانه یوسفزی تاسو ته خبرونه در واورئ.
السلام علیکم. د افغانستان دفاع وزارت دا تایید کړی دی چې د پاکستان پوز د ډیورنډ د کرخې په اوږدو کې پوځي تاسیسات جوړوي. خو ویلي دي چې دوی په دې کار کوي چې پاکستانی ځواکونه په دې قانع کړي چې د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې پوځي تاسیسات جوړ نه کړي. جنرال دولت وزیری د امریکا غږ ته وویل د خبرو له وجې د پاکستان پوز خپل پوځي تاسیسات افغان حکومت ته په سوله ییزه توګه وسپارل. له بلې خوا زموږ خبریال زبی الله غازی رپورټ کې ویلي دي چې د کونړ په ولایت کې هم د پاکستان پوځ په 2 ولسوالیو کې پوځي تاسیسات جوړ کړي دي. د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د وجل شوي ټکسي ډرایور کورنۍ په پاکستان کې د نامعلومو امریکایي چارواکو په خلاف حقوقي دعوا ثبت کړې ده. دغه موټروان محمد اعظم نومیدو چې د مئی په 20مه د امریکا د بی پیلټ الوتکې په بمبارۍ کې د مولا منصور سره یو ځای د پاکستان د بلوچستان په سیمه کې ووژل شو. د محمد اعظم رور په خپل شکایت کې لیکلي، زما رور د هیڅ یوې ترګري ډلې سره اړیکې نه لرلې. هغه د توفتان په سرحدي سیمه کې ډرایوري کوله، هغه 4 اولادونه لرل. په شکایت کې د اعظم د کورنۍ سره د عدالت او د هغه امریکایي چارواکي په ضد د اقدام غوښتنه شوې چې دغه برید مسؤلیت لري. له بلې خوا د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چې د مولا منصور د ډي ان ا ازموینې نه ثابته شوې ده چې په ډرون برید کې وژل شوی کس هم مولا منصور و. په یمن کې د حکومتي ځواکونو او د حوثي یاغیانو ترمنځ جګړه په 2 ورځ هم روانه ده او تر اوسه پورې پکې کم تر کمه 48 تنه وژل شوي دي. حوثي یاغیان چې ایران ملاتړ کوي د مریب او شبوا په سیمې برید وکړو چې حکومت پلو یاغیانو په شا وتنبول. د یمن د پوځ یو مشر ویلي چې هغوی به تر هغې پورې وجنګیږي چې تر څو یې د حوثي یاغیانو نه دغه ټوله سیمه بیرته نه ونیولې. په یمن کې د دواړو مخالفو خواوو ترمنځ د میاشتو راهیسې د اوربند موافقه شوې ده او د ځینو سیمو نه علاوه په زیاتره سیمو کې اوربند ټینګ دی. د اوربند دغه موافقه د ملګرو ملتونو په منځګړتوب په کویت کې شوې وه. په سوریه کې د حکومت مخالفه ډله مشر چې د ملګرو ملتونو د سولې د خبرو په بهیر کې د خپلې ډلې مشري کوله، پرون د یکشنبه په ورځ استعفا وکړه. محمد الوش په جنیو کې د سوریې په مسلې د خبرو د ناکامېدو په سبب استعفا کړې ده. په سوریې کې په هغه سیمو کې چې د بشار اسد مخالفینو نیولې دي بمباري ادامه لري. محمد الوش چې د جیش الاسلام نومي ډلې مشري کوي او د حکومت مخالفه دی وویل چې د خبرو اترو 3 پړاوونه ناکام شول او وجه یې د حکومت ضد او په پرله پسې توګه هوایي بمباري دي. هغه دغه اعلان په ټویټر کړی دی. د امریکې د جنوبی ایالت ټکساس په مرکز هیوستن او شاوخوا سیمو کې د سختو بارانونو وروسته بیساری سیلابونه راغلي دي. په موکړې په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبريال مایکل برون رپورټ ته چې سید سلیمان شاهی تاسو ته دروروي.
که څه هم چې په دې سختو سیلابونو کې تر اوسه پورې یوازې د څلورو کسانو د مرګ اطلاع ورکړل شوې ده، خو په داسې حال کې چې د سیلابي اوبو سطح اوس مخ په لوړېدو ده، ایالتي چارواکو د یکشنبې په ورځ د ټکساس د ایالت په څو ښارګوټو کې خلکو ته خبرتیا ورکړه چې له خپلو کورونو نه خوندي سیمو ته د وتلو لپاره باید ځانونه چمتو کړي. یوه مصیبت ځپلی کس امریکا غږ ته وویل:
I've been here 20 years and I've never been under a flood yet. This is the worst I've seen it.
ما دلته پورا شل کلونه تیر کړی دي، خو دومره بد سیلابونه مې هیڅ کله نه ولیدلی. دا تر ټولو بدتر دی. پرون په ټوله امریکا کې د میموریل ډے یا په خارج کې د جنگونو په دوران کې د وژل شو امریکایي عسکرو د یاد لمانځلو د ورځې رخصتي وه، او د موسم د پیژندلو ملي ادارې خبرداری ورکړی چې نور بارانونه به ودیږي او شاید چې سیلابونه راوځي. لبلی خوا د بونی په نوم یو سمندري توپان د یکشنبې په ورځ د امریکا د جنوبی کارولاینا د ایالت ساحلي سیمو ته د رسیدو په حال کې و، او چارواکي وایي امکان لري چې د متحده ایالاتو جنوبي ختیځ ایالتونه وځبي.
خبرونه ته ادامه ورکو. په اسرائیل کې رپورټونه وایي چې پولیسو د دغه هیواد د صدر اعظم نتنیاهو د میرمن په خلاف د حکومتي پیسو نه د شخصي استفادې په وجه جنایي تورونه لګولې دي. د نتنیاهو میرمن سارا نتنیاهو دغه تورونه ردوي. د اسرائیلو پولیس تیر کال د هغې نه د حکومتي بودیجې په حق له هم تحقیقات کړي وو. په هغې تور لګولی وو چې د حکومتي بودیجې نه د خپل پلار د علاج په لړ کې پیسې مصرف کړي دي، خو تر اوسه پورې لا دا نه ده معلومه چې حکومتي څارنوالان په د هغې په خلاف د پولیس د تورونو په حق له نور تحقیقاتو امر وکړي او کنه. د حکومت یو ویان په هغې باندې لګېدلي تورونه رد کړي دي، او د ایران حکومت ټولنیزو رسنیو ته د یو کال وخت ورکړی دی چې د ایرانیانو ډیټا یا معلومات د ایران ته انتقال کړي. د ایران د سایبر سپیس وزارت پرون د یکشنبې په ورځ امر وکړو چې د یو کال په مودې کې دی د ایرانیانو ډیټا چې د هغوی سره ده د ایران حکومت ته وسپاري. دغه نوی پروګرام به په ټیلیګرام عملي کیږي. په ایران کې دا وخت شاوخوا 40 میلیونه خلک ټیلیګرام کاروي. په ایران کې په فیسبوک او ټویټر باندې د مخکینه بندیز دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا وخت په واشنگتن کې د مخوستن 8:00 دقیقې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO په یو تازه رپورت کې ویل شوې دي چې د تیرو 2 کلونو په موده کې په 900 هیوادونو کې نږدې 1000 تنه طبي کارکوونکي وژل شوي دي، او تقریبا 1.5 زر نور زخمیان شوي دي. د امریکا غږ خبریال لیسا شلاین له جنیونه دا رپورت را لېږلی دی.
د دغه رپورت د مطالعې او د نتایجو نه داسې ښکاري چې په صحیح کارکوونکو باندې د بریدونو زیاتوالی به په ټوله نړۍ کې په عاجلو طبي خدماتو کې مشکلات لا پسې زیات او سخت کاندي. د دغه تحقیق نه دا هم څرګندېږي چې دا د بشر د حقوقو د نړیوالو اصولو نه په ښکارا سرغړونه ده، او که چېرې دا ثابت شي چې دغه بریدونه قصدي دي، نو هغه یو جنګي جنایت هم ګڼل کېدای شي. د نړیوالې صحی ټولنې د عاجلو او احتمالي خطرونو د دفتر مشر ریک برینان وایي په دغه رپورت کې د دغو ارقامو نه دا معلومیږي چې په صحی کارکوونکو باندې دغو بیرحمنه حملو په هغو خلکو باندې چې عاجلو طبي مرستو ته ضرورت لري ډیر بد اثر کړی دی. هغه وایي:
Every attack on healthcare disrupts the delivery of health services and denies communities.
په صحی کارکوونکو باندې هر یو برید په اصل کې طبي خدماتو ته صدمه رسوي، او خلک په داسې وخت کې چې عاجلو طبي موادو او خدماتو ته سخت ضرورت لري د هغې نه محرومیږي. په دغه رپورت کې د ټولو نه زیاته د اندېښنې وړ خبره دا ده چې په طبي کارکوونکو، صحی مرکزونو، امبولانسونو او مریضانو باندې په دریو کې 2 حملې قصدي دي. د نړۍ د صحی ټولنې په دغه رپورت کې دا هم ویل شوې دي چې په 2014 کال کې په سوریه کې په طبي کارکوونکو باندې حمله نسبت نور ملکونو ته 2 چنده، او په 2015 کال کې د هغې اندازه 4 چنده و. د لویدیځ غاړې او د غزې د تړانګینو وروسته د نړۍ په 19 ملکونو کې په طبي کارکوونکو باندې زیات حملې په سوریه، عراق، پاکستان، لیبیا، اوکراین او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې شوې دي. په دغه راپور کې دا هم ویل شوی چې د مرکزی افریقا جمهوریت یوازینی ملک دی چې هلته په دیبي کارکوونکو باندې په حملو کې ښه کمی راغلی دی. د دغه راپورټ لیکونکي ایرن کینی وایي چې په صحیح کارکوونکو باندې بریدونو نه یوازې دا چې خلکو ته یې د عاجلو طبي خدماتو په رسولو کې مشکلات پیدا کړي، بلکې د ایبولا په شان د ساري مرض سره د مقابلې په کارونو کې هم ستونزې پیدا کړي دي. هغه وایي
That's everything from the Ebola healthcare workers who were killed in Guinea.
او ګینی کې د ایبولا د مرض په طبي کارکوونکو حمله شوی او هم د پولیو د مرض په واکسیناتورانو باندې د واکسین په وخت کې حمله شوی دی. د بمونو په حملو کې د طبي کارکوونکو د وژلو نه علاوه ډېرې تختول شوي، شکنجه شوي او یا هم اعدام شوي دي. په دې برسیره طبي مرکزونه تالا شوي او هم اورونه ورته اچول شوي دي. په داسې وخت کې چې د نړۍ د صحي ټولنې په دغه راپورټ کې په طبي کارکوونکو باندې په 2016 او 2015 کلونو کې د حملو ذکر شوی دی، د سکال په 213 میاشتو کې په سوریه، عراق او یمن کې په روغتونونو هم حمله شوې دي چې پکې ډېر زیات کسان وژل شوې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د قندوز په ولایت کې د غنمو د لوکولو وخت را رسیدل دی او کروندګر د خپل کورنۍ د غړو سره یو ځای لګیا دي په لو وخدي. نور تفصیل زموږ د خبريال ګل رحیم نیازمن په ریپورت کې واوري.
د زرینا پلار لوی چادر لسره تاو کړو خرپې جوړ دی غنم ریبي. هغه د گریوان تنهی زکه خلاصي پریخي چې په خاله بدني یخه هوا ولګيږي. زرینا نه کله نه ده پلاری په دې خاطر خونځي ته نه لیږي چې د دوی په خپلوانو کې د هیڅ یو لوري خونځي ته نزي. هغه وایي چې د پلرونو په قدم قدم دی. د زرینا پلار خپل مشر زوی ته ناری وایي چې راشي او په کارونو کې ورسره مرسته وکړي. نسیمی له زرینا مشر زوی دی. نن یې زوی هم خونځي ته نه دی لیږلی په دې خاطر چې لوګری غنم ریبي او دی باید ورته له کوره ډوډۍ، اوبه او نور شیان وروړي. نسیم نن د ځان لپاره وږي هم ټول کړي. د غنم لو په ورځو کې ماشومان له بروټو پاتې شوي وږي د ځان لپاره ټولوي، ټکوي او پیسې په خپل خوخه مصرفوي. نو چې د پلار دی لوګری دی، تا دوی سره څه کومک وک؟
اوبه مې راوړي.
نور دې چې راوړ
ډوډۍ موډۍ مې راوړ د دوه ماتري مو.
نو بیا په غنمو باندې څه کې چې هغه خرڅ کړي. نسیم وایي چې د وګو په پیسو به قلم او کتاب چا واخلي، خو زرینا بیا خونځي ته نزي. نو ځکه وایي چې د راټولو کړو وګو په پیسو به نکریزي او د سنگار نور وسایل واخلي. څه کال دې څومره وګي ټول کړي؟
هغه دوه منه دا سم ټول کړي، دوه ماتري مو.
په دغه پیسو باندې بیا څه کېد؟
پیسو باندې پلار باندې مخرسم کالی اخلم او کمال نن کړی زیات شي نه اخلم.
چپله کې دشته، بوټان دشته،
اخلم پم دغه
شي. پم دغه پیسو اخلم.
او
پلار دې پومبه نه دا کړلی؟
پخته کړلی.
نو بیا پخته چینه کې څومره روپۍ درکې؟
ډیر راکې، 500 دغه سپی راکې.
ښه، نو بیا په هغه پیسو باندې څه کې؟
پوغه باندې کالی اخلم.
ښه، نو ته مکتب خو نه وای؟
نه.
ولی
فائدہ اس
مکتب ته دی پلار نه پری؟
نه.
د نسیم او زرینا پلار سید محمد وای چې د غوی په سوم کې برکت دی. هغه وای چې خلکو به د وګو په ټولولو د کورنۍ لپاره د یو کال ازوقه برابروله.
وای برکت دی غوی د سوم لاندې ده پوس وی پس دا تراتور نه پسرا وتل بیخی به برکت برکت پسرا و بسله وګي ودا خلق ولونه کو چې کله به انګاره هغه ټولې د دې بدل خپل دغه بندونه دي دغه شاخ خو دې خو دا پراته ودا وګي بده دې ټولو ملته ودا نه کونډه و دې راټوله ول دې راټوله ول او ما شومان نه دوه دنه مسیان سره سل منه غنم یو شل منه غنم دې ویل چې زه د سې غنم به دیو د خو یو په لاس باندې راټولې ګوره کنه د توای مسه دغه یو په حساب دې
د زراتیزم کو په هر فصل کې د کور ماشومان او میرمنې ځنګړي برخه لري چې د ځان د سمبالښت سودا پرې اخلي. سید محمد وایي چې سکل د غنمو خوشو نه دی کړي، د فکر کوي چې اله با له یو جریبه او یا منا یعنی 490 کیلو غنم واخلي.
خو سکه له خدغه د غنم ته وګوره یاره زیات چې دیرو کینو جریب باندې او یا منا غنم چې دا شودو کی زیات نه کوي. اوس ته پکرو کز د غنم د مانه 50 من شپته من غنم
زیات. محمد په خاطر دی په یو امنیتی کمپنۍ کې کار کاوه، خو کله چې په هیواد کې امنیتی کمپنۍ لغوه شوې د هم بیکاره شوه او اوس دهقانی کوي. سید محمد لخپل دهقانی خوشاله دي او نیت لري چې په همدغه غنمګر ازمکه باندې مي وکړي. دا محل په قندوز کې 1 کیلو مي تقریبا په 900 افغاني پلورل کیږي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د پاکستان پوځي ځواکونو د تیرې چهارشنبې نه را په دیخوا په قبایلي علاقو کې د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د خوست سره شریکه لاره تړلې ده او بارلونکو موټرو ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په راپورټ کې واورئ.
خوست پر ډیورنډ کرښه له پاکستان سره درې عمده لارې لري. له دې جملې غلام خان بندر دوه کاله مخکې د شمالي وزیرستان له عملیاتو سره هم مهاله تړل شوی. خو د بابرک تڼۍ او ځزی میدان لارو تړل د تورخم له دروازې راوروسته تازه پیښه بلل کیږي. په سویل ختیځ کې سرحدي ځواکونو د دویمې لوا قومندان سمنوال راز محمد مندوزی پرته له ډیرو جزئیاتو وویل چې تر اوسه دلیل نه دی څرګند، خو پر پاکستان یې انتقاد وکړ چې تل ستونزې جوړوي. په همدې حال کې سوداګر او نور خلک وایي چې د پولې په تړلو سره د اجتماعي ستونزو ترڅنګ له پاکستان څخه د سوداګریزو مالونو پر انتقال کې له سختو مشکلاتو سره مخ شوي. د خوست د سوداګرو د صنفي اتحادیې مشر انعام رحماني امریکا غږ ته وویل چې په مارکیټ کې د لومړنیو خوراکي موادو د کمښت له امله نرخونه پورته تللي او منفي تاثیرات عام خلک زغمي.
چې کله زموږ مالونه پکتیا باندې راتویږي یو بار زموږ مالونه پټان ته راځي، بیا به راځي ګردیز ته، د ګردیز نه به راځي خوست ته. دا کرایه ورته حساب کا تقریبا 50,000 روپۍ زموږ 40,000 روپۍ په یو گاڑی کې ته په اوتر ځي تقریبا 130 روپۍ او 200 روپۍ په یو بری کې نورم لوړیږي. دا
د خوست دیوالي وایي مبارز محمد زدران دی یادی پولی تړل نه یوازې سوداګرو لپاره بلکې د کار خدوړو غاړو ته د خلکو د تګ راتګ په مخ کې جدي ستونزه یاد کړه. زدران هم وویل چې پاکستان د پولی د تړلو په اړه ځای حکومت سره هیڅ خبرې نه دی کړې، خو د ستونزې د حل لپاره د مرکزی دولت پر حالو زلو ټینګار وکړ.
هغه لارې چې دا غي څخه بارون کې موټر ته غوړه تکي یا غي تړل دي، په دې ارتباط باندې مونږ چې څومره هڅه وکړې څومره تلاش مو وکړ تر اوسه پرې د معلومه نشو چې پاکستانی مل شو د کومې لټ پاس اس دغه لارې تړل دي. مونږ دغه موضوع په هغه وخت کې د مرکزی حکومت د محترم مشرانو سره شریکه کړې، اوس هم ور سره په جریان کې یو. هیله مند یو چې دغه موضوع به د دوړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیک خبرو د لارې یا د تفاهم د لارې بیرته خلاص شي.
په عین وخت کې ځینې نوري خبري سرچینې بیا وایي چې د نورو ولایتونو په څیر پاکستان له خو سره هم د ډیورن کرخې په اوږدو کې پر صفري نقطو نظامی تاسیسات جوړوي. د خوست دی ولایتي شورا غړی قیمت خان منګل وایي پاکستانی پوځیانو په تړنۍ او ترزای ولسوالیو کې د غرونو پر هغه لوړو څوکو د پوستو جوړولو کار روان کړی چې د دې ولایت زیاتره سیمې ترې په واضح ډول بریښي.
د ببرک تړنۍ د انځر کې یو جګ غار دی، دغه ته بلډزر ورختلې دي هم اثار نه پوستې پروګرام مروون دی چې جوړوي او دغه جګ نچدي پوسته جوړه کې دي. الشیر او خلبیسات دغه ولسوالۍ دا ټول منطقه دي په هغه کې راځي په چارج کې راځي. عین غار هدف کولای شي چې ډیر پاسانه سره پنخه کې.
په جنوب ختیځ کې د پولیساتو ځواکونو قماندان سمنوال راز محمد مندزای پر صفري نقطو د نظامي تاسیساتو جوړول نه تاییدوي، خو پر لوړو څوکې د پاکستانی پوځیانو ځای پر ځای کېدل له سرحدي اصولو خلاف کاروباله. د غرض ځینې نورې موثقې حکومتي سرچینې د نوم نه خپرېدو په شرط مني چې پاکستانی پوځیانو د ډیورنډ کرښې د غاړې ته د تڼۍ ولسوالۍ پر ځینو کورونو پلټون کې عملیات هم کړي. سرچینو زیاته کړې چې افغان قوتونه په وخت سیمې ته رسېدلي او پاکستاني ځواکونه یې کلابند کړي، خو د جي پي ایس په لیدو یې بښنه غوښتې او منلی ده چې په تېروتنې سره لوکر خیراتیر شوی وو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 0.15.
محترم اوریدونکو، پرون د یک شنبه پرد د امریکای د ورجینیا په ایالت کې د کرکټ یو دوستانه لوبه شو د پرونی لوبه ورسته لوبه با زمنګ همکار متی الله عابد هم د لوبې ته اتلې او پښتنه به دی کوشي څه حل لې عابد سره د لوبه وشوکه و نشوکه باران غړ وډ کړه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام
سید سلمان شاہ صاحب. بالکل امریکا کے دا باران اس اعتبار نہیں تو فکر کے چلو بابا اخرا پوری اوشو خو لوبغاڑی اخرا کے نمگڑی لڑ رستے لوگ سنگتا سو ویرے ننے مختل چھے اگا کپ یا جام چھے کم ٹیم وری کے اگا تر سره نشو باران د امریکا په وخت باندې د 15 بجو کې شروع شو. لوب اصل کې نن سهار نه دوی مختلف ټیمونه تقریبا لس ټیمونه نن ټاکلې و چې نتیجه به معلومه شي او هغه لوب چې څوک وګټي هغه ته به جام ورکي. ټول لوب وکړه او د کې زیاتره لوبغاړي د افغانستان د مختلفو ولایتونو د پاکستان د پښتونخوا د صوبې د نور منطقو هم وو. یو خاص مقصد د لوب
مقصد یې څه
مقصد دا چې استاد مونږ ټول پیګو چې روزه میاشت روانه ده زیاتره افغانستان کې او پاکستان د منطقو کې خلک ډېر ضرورتمند دي. نو دوی صدقه احساس چې لوبه خو کوو کوو راځي په دې مقصد دی وکړو چې د غلوبې لپاره چې کوم ټیمونه راځي نمونه ثبتي هغه نه پیسې واخلو ریجستریشن فیس په نوم باندې ثبت کړو او سره خپل هم راغون شي او څونه امکانات لري. زیاتره ځوانان کارونه مر سره کوي او کرکټ مر سره کوي خپل جیب خرچ نه پیسې هم کراوي ستري وای چولې. نو دا پیسې خو راغونډې شوې لوبه معلومه نشو خو هغه خپل اخلاص او کوم مینه لرل خپل وطن سره هغه مو خود له خپل هغه یو بل سره نزدېکته مو خود راغونډه تقریبا یو لس خو یوازې لوبغاړو ځکه چې د هر ټیم سره یو لس لوبغاړي یو لس ټیمونه او دنه علاوه ډېر خلک نور هم محلي خلک رخصتې ورځ راغونډ شي. نو د سیمې له غونډه ماحول مو چاپیریال هم جوړ شو کرکټ لوبه مو شو خلکو ساتم تیر شو او د یو خنیت لپاره پیسې هم راغونډ کړې.
دغه لوبه چې وا په دې کې خو دغه مو د افغانانو علاوه تاسو ویل چې پاکستانیانو پکې او د بازي نور ملکونو اتبان پکې دا لمړی ځل د سلوبه کې کوم کم شوی و.
لوبه خو دې کې کله لکټیمونه کله جاتیمونه کله دلته کله بلته خو دا د روجې د لپاره خاص چې دوی دغه اخلاص نت خو دلې چې مونږ پیسې اچو نو هغه سره ټول منطقي سمره چې د بنگلاديش مسلمانانو شو یا د هند شو یا فرض افغانستان د پاکستان نور منطقو خلک ځوانان شو هغه دلته جماعتونه لري تاسو بلد دي آشنا سه مختلف ځایونه کې دي جماعتونه دي. نو دغه لوبغاړي غواړي چې د روزي راتګ نه مخکې د پیسې راغونډي کې به د شریک باندې د مشوره کوي چې کوم منطقه کې ډیر مطلب خلک ته ډیر ضرورت دي کوه افغانستان ته لیږي یا د پاکستان کې پښتونخوا سیمو ته چرته لیږي. نو دا اول ځل چې د روزي د لپاره د کرکټ ټورنمنټ کوو هغه نه پیسې راغونډي کړو به مخکې لیږي.
کور دې ودان خوشاله اوسې.
ډیر مننه. تشکر.
پکاته کاته مسترګي پخات شي چې خبر دې درات لورا باندې وشي ګور تارا باندې کمی کوډي وکړي پخ پو درزنی درو ماما زړه می نشی ته خو زمانہ لاړې مرور شوی دا زما یاری دی هم ګوندې پزړ شي چی دی دنا د محبوب کا متاز شما لک کختی پا باران سرا او بشی د خیار بیل تون دستونی پری کول دی پا یرغ بستونی چیر پری کواشی د خپل یار د جدایی حسکار دے لکه ساچ د وجودا پوات شی بخت همرا مدد بیا را سرا وکا چه پغی کی میں بیا تللے آرود شی د خوشحال سلام پوانو خو یارانو گوند بیا می پلی دو سرا زڑخ جہان پمخ بنوی ہستا مند دل برا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا جہان پمخ بنوی ہستا مند دل برا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا
خبرونو لنډی زوري د افغانستان د دفاع وزارت تایید کړی چې د پاکستان پوز د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې پوزي تاسیسات جوړ کړي دي. هو ویلي دي چې دوی په دې کار کوي چې پاکستاني ځواکونه په دې قانع کړي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پوزي تاسیسات جوړول بند کړي. طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د وجل شوی ټکسي ډرایور کورنۍ په پاکستان کې د ناسرګند امریکایي چارواکو په خلاف حقوقي داوا ثبت کړي ده. په یمن کې د حکومتي ځواکونو او د حوثي یاغیانو ترمنځ جګړه په دویم ورځ هم روانه ده. تر اوسه پورې په کې کم تر کمه 8 تنه وژل شوی دي. حوثي یاغیان چې ایران ملاتړ کوي د مریب او شبوا په سیمه برید وکړو چې حکومت پلوه یاغیانو په شا وتنبول. په سوریه کې د حکومت مخالفه ډلې مشر چې د ملګرو ملتونو د سولې د خبرو په بهیر کې د خپلې ډلې مشري کوله پرون د یکشنبې په ورځ استعفا وکړه. محمد الوش په جنیو کې د سوریه په مسلې د خبرو د ناکامېدو په سبب استعفا کړې ده. د امریکې د جنوبي ایالت ټکساس په مرکز هیوسټن او شاوخوا سیمو کې د سختو بارانونو وروسته سیلابونه راغلي دي. په اسرائیل کې رپورټونه وایي چې پولیسو د دغه هیواد د صدر اعظم نتنیاهو د میرمن په خلاف د حکومتي پیسو نه د شخصي استفادې په جنایي تورونه پرې لګولې دي. د نتنیاهو میرمن سارا نتنیاهو دغه تورونه رد کړي دي. د اسرایلو پولیسو تیر کال د هغې نه د حکومتي بودیجې په حق له هم تحقیقات کړي وو. او د ایران حکومت ټولنیزو رسنیو ته د یو کال وخت ورکړی دی چې د ایرانیانو ډاټا یا معلومات دې ایران ته انتقال کړي. د ایران د سایبر سپیس وزارت پرون د یکشنبې په ورځ امر وکړو چې د یو کال په مودې کې دې د ایرانیانو ډاټا یا معلومات چې د هغوی سره دي د ایران حکومت ته وسپاري. دغه نوی امر به په ټیلیګرام عملي کیږي.
د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان د څو خلونو د هوا حالات د سنتي ګرد په حساب نن په کابل کې تودوخه لوړه درجه نه شي او ټیټه 15 ده. په جلال آباد کې د تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 28 ده. په اسداباد کې د تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 30 ده. په قندهار کې د تودوخه لوړه درجه 28 او ټیټه 20 ده. په مزار شریف کې د تودوخه لوړه درجه 28 او ټیټه 20 ده. په هرات کې د تودوخه لوړه درجه 28 او ټیټه 19 ده. په بامیان کې د تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 18 ده. په غزنی کې د تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 14 ده. په میمنه کې د تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 18 درجه ده. په زرنج کې نن د تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 28 ده. او په کندوز کې د تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 30 درجه ده. محترم اوردونکو زموږ لمړی نیم ساعته سهارنې پښتو خبرونه په توشيبو کې پاتې رسیدګي د امریکا غږ آشنا رادیو د تاریخ خبرونه شروع کیږي. موږ نیم ساعت وروسته بیا ځلې وګورو.
رادیو